څلور بجې شوې دا سدي رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې مو په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې له جوړېدو خبره وو چې د افغانستان د سولې عالي شورا وار له مخه ورته خوشبینه ده. دا به هم واوري چې له یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو حساس مواد کابل ته انتقال شوي او نور هم پلازمینې ته پر لاره دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته تر رسیدو مخکې جوړیږي. د لوګر ولایت د امنیه قمندانۍ په دې ولایت کې د دوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي او د ترکیې ولسمشر له سعودي عربستانه وغوښتل چې د وژل سوي خبریال جمال خاشقچي د مړي ځای دې وښيي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته تر رسیدو مخکې جوړیږي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبیني څرګند کړه.
د افغانستان لور په کې ځکه دوی سره تفاهم شوی دی په برخه اخلي داسې شاو ډېر لوري پکې شاو شامل دي. نو نتیجه خو زما په نظر باندې تمللو چې یو ښه نتیجه ورته راولاړه شي.
ټاکل سوی و چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې جوړه سي، خو وروسته ځکه وځنډې ده چې افغان حکومت پکښې له ګډونه ډډه وکړه او وویل چې د افغانستان د سولې په اړه هر ډول غونډې مشرتابه باید د افغان حکومت وي. وروسته کابل او مسکو توافق وکړ چې په ګډه به د دې غونډې د جزئیاتو او نوې نیټې په اړه کار وکړي. د لوګر ولایت د امنیه قمندانۍ په دې ولایت کې د دوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قمندانۍ ویاند شاپور احمد زینن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جهاد مل او جمعالدین په نوم دوه طالبان پرون د لوګر د مرکز په دوشنبې سیمه کې په هوایي حمله کې ووژل سول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل سوی چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا د شنبې په ورځ وسی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې د کندهار خلک به په څه باندې 170 مرکزونو کې رای ورکړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه،
موږ په کندهار کې 130 مرکز لرو چې دا 1014 محله کې دي. دا کار چې مخکې وړي دا به 5900 نفره کارمندان رسېږي. د 15 نفرو شاوخوا کې هغه کسان لرو چې واجد شرایط دي، د شنبې ورځ یعنې سبا به الخص راځي صندوقو مرکزو ته رای به ورکړي.
له کندهار څخه د شوځو په ګډون 112 کسانو ځانونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي دي. په دې ولایت کې شاوخوا 15 کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د کندهار د پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته د یوې اونۍ لپاره وځنډېدل. په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وسوا او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه، د امنیت پخوانی رئیس عبدالمومن حسین خیل هم ووژل سو. د ولسي جرګې انتخابات د تلې په 28 او 29 کندهار او غزنی پرته د هیواد په 2 ولایتونو کې وسول. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال او سیمایز خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عربستان وغوښتل چې د وژل سوي خبریال جمال خاشقچي د مړي ځای دی وښيي. اردوغان وویل چې ریاض باید په ترکیه کې د هغو کسانو نومونه افشا کړي چې د خاشقچي مړی یې له سعودي ایجنټانو څخه وروسته له هغه واخیست چې هغه د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې ووژل سو. نن د جمعې په ورځ د ترکیه په پارلمان کې د واکمن ګوند غړي ته په وینا کې اردوغان وویل چې ترکیه په سعودي کنسلګری کې د خاشقچي د وژل کېدو په اړه نور معلومات او شواهد هم لري. اردوغان وویل چې ټاکل سوی د سعودي لوی څارنوال له ترکیې لوی څارنوال سره د یکشنبې په ورځ وویني. د سعودي عربستان لوی څارنوال د پنجشنبې په ورځ وویل چې په استانبول کې د سعودي په کنسلګری کې د خاشقچي وژنه له مخکې پلان سوی وه. سعودي مخکې برعکس ویلي و چې د خاشقچي مړینه تصادفي وه. په همدې حال کې د جمال خاشقچي زوی امریکا ته رسېدلی، مخکې د سعودي عربستان مشرتابه پر ده د سفر کولو بندیز لګولی و، خو اوس هغه بندیز لیرې سو. صلاح بن جمال خاشقچي د پنجشنبې په ماښام امریکا ته رسیدلی. سی ان ان تلویزیون په دې اړه راپور ورکړی. د سعودي عربستان او امریکا دوه تابعیت لري، خو څو میاشتې مخکې یې پر پاسپورت د سفر بندیز لګول سوی و. امریکا ته تر سفر مخکې د سعودي عربستان له شهزاده محمد بن سلمان سره د ده عکسونه خپاره سول چې ورسره ستړی مسی کوي. سعودي منلی چې د صلاح پلار جمال خاشقچی په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د اکتوبر په 2 وژل سوی و. او د امریکا د ملي امنیت رئیس جان بولټن وایي واشنگتن د مسکو پر وړاندې د روسیې او ګرجستان ترمنځ د 2013 کال د جګړې په خاطر ټول هغومره بندیزونه لګولي دي چې ورته اړتیا وه. بولټن په تبلیسي کې د ګرجستان له لوړپوړو چارواکو سره تر خبرو وروسته د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې امریکا د ګرجستان د مځکني بشپړتیا او خپلواکۍ درناوی کوي. ګرجستان د 2008 کال په اګست میاشت کې له روسیې سره د جګړې پر مهال په جنوبي اویستیا او ابخازیا کې پر جلا سویو سیمو کنټرول له لاسه ورکړ. روسیه د جنوبي اویستیا او ابخازیا د جلا غوښتونکي مشر سابه ملاتړ کوي چې د ګرجستان له مرکزي حکومته په 1990 لسیزه کې جلا سول، او مسکو په 2008 کال کې له تبلیسي سره د دغو دوو سیمو په خاطر 15 ورځنۍ جګړه پیل کړه. روسیه په دغو دواړو سیمو کې خپل نظامي حضور پراخ کړ او دا سیمه یې د آزادو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندله. بولټن همداراز وویل چې امریکا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې چې واشنگتن ته ورسي. د ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پوتین سره د نومبر په 18 نیټه په پاریس کې د غونډې په څنډه کې لنډې خبرې وکړي. د پاریس غونډه د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو یوه پیړۍ لمانځي. بولټن چې له پوتین سره یې روانه اونۍ په مسکو کې خبرې وکړې، ویلي واشنگتن به په دې اړه پریکړه وکړي چې آیا پر روسیه په برتانیا کې د دوه طرفه جاسوس سرګی سکریپال او هغه د لور د مسموغولو په پیښه کې د لاس لرلو په خاطر پر روسیه اضافي بندیزونه ولګوي او کنه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا په ماسکو کې د سولې را روانې غونډې ته خوشبینه ده.
نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا دې چې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه وي.
تمه ده چې د طالبانو استازی هم ماسکو ته لاړ شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د طالبانو د رژیم د وخت له یو چارواکي اکبر آغا سره شهیدلی یو. په خپرونه کې به له اکبر آغا واوري چې د ملا برادر خوشی کېدل به د سولې پر هڅو څه تاثیر وکړي. د یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو حساس مواد پلازمینې کابل ته رسېدلي.
همدا اوس په همدغه د موادو په راټولولو باندې زموږ همکاران مصروف دي او څنګه به ان شاء الله نن د مواد راورسیږي.
د کندهار د سبانوي انتخاباتو په اړه هم اوریدلی شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې په تړاو د ماسکو ناستې پر جوړېدو موافقه شوې. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه به د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. ټاکل شوې چې د افغانستان د سولې په ارتباط په ماسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړه شي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاپوي په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د هڅو په دوام د سولې عالي شورا هیله ښیي چې د مسکو په ناسته کې د افغان پلاوي ګډون به له لسر وړنو ډک وي. د یادې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ناسته د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي او تمه ده چې یاده ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه پورې جوړه شي.
مسکو کې تر ټولو لورو اتفاق پکې اخیستل کیږي او دا چې د افغانستان لور هم پکې ځکه دوی سره تفاهم شوی دی برخه اخلي داسې چې ډېر لوري پکې شامل دي. نو نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا دې چې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه وي. زموږ دې تمه لرو چې
نوموړي وویل د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو په ناسته کې افغان پلاوی ګډون کوي او د سولې عالي شورا یو غړی هم پکې حضور لري. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړه شي. که څه هم ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه د مسکو ناسته د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې جوړه شوې وای، خو د افغان حکومت د نه ګډون له کبله دغه ناسته وځنډېده. روسي چارواکو هم ویلي چې د رواني میلادي میاشتې تر وروستیو پورې به د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناسته ترسره شي او د افغانستان ترڅنګ امریکا، طالبان او د سیمې هیوادونو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې. که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه په رسمي ډول سندي ویلي، خو تر دې وړاندې روسي چارواکو ویلي چې طالبان چمتو دي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې اړوند جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافي د جمعې په ورځ ازاد رادیو ته وویل افغان حکومت باید له رامنځته شوي فرصت څخه د سولې راوستلو لپاره ښه ګټه پورته کړي، خو د نوموړي په وینا افغانستان باید داسې پالیسي غوره کړي چې کل هیوادونه د سولې لپاره صادقانه همکاري وکړي.
افغانستان باید داسې یو ډیپلوماسي وکړي چې پاکستان هم د سولې خواته مجبور کړي او مخالفت ونشي کولای، ایران هم ونشي کولای، روسیه هم ونشي کولای، چین هم باید واوړي حتی تر هند پورې.
نوموړي روانو حالاتو ته په اشاره سره وویل چې اوس امریکا او روسیه دې نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان سولې په ګټه ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پاستولو سره د سولې هڅو ته زور ورکړی. ښاغلي صافي دې موضوع ته په پام سره وویل د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوې او دا ښیي چې د سولې بهیر بریا ته رسیږي.
تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره راتلونکې اونۍ په ماسکو کې غونډه وشي. د طالبانو ځواکمن قمندانان ملا برادر چې له 2 کلونو راهیسې د پاکستان په یوه سندان کې و خوشي شوی دی. ملا برادر نږدې 2 اونۍ وروسته له هغه خوشي شو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره ولیدل او د افغانستان د جګړې د حل په اړه یې خبرې ورسره وکړې. احمد تکل د سولې په هڅو کې د ملا برادر د رول په اړه د طالبانو د واکمنۍ د مهال له یوه چارواکي اکبر آغا سره خبرې کړې دي. اکبر آغا د مرکې په پیل کې وویل چې د پاکستان حکومت یوازې ملا برادر او د طالبانو د واکمنۍ د مهال یو بل مقام له بنده خوشې کړي.
شوی چې دی ملا برادر افندي او بل ازنسانی ملا سمد افند په نامه باندې چې د طالبانو په وخت کې د امنیت کمانډانو یو د کندهار بیا د بنگلیس وو دغه دوه خوشی شوی دي.
د ځینو نورو طالب مشرانو د خوشی کېدو په اړه هم راپورونه ورکړل شوی دي. دوی وایي چې د غوشمیر 2 کسانو ته رسیږي.
تر اوسه دا غو چاڅنه دی ویلي خو پاکستان سره نور بنديان په فکر باندې شته د طالبانو بنديان. خو البته داسې مشهور معروف مشران لکه دا و چې ملا برادر اخوندې داسې خلک ما فکر باندې د پاکستان سره نه.
ملا برادر به ستاسو تمه څه ده چې اوس څه کوي د سولې په بهیر کې هغه کومه ونډه اخیستلی شي؟
په عموم صورت کې طالبان یو عادت او رواج لري چې هغه د سولې خپل خبره چې په اول ورځ کړې ده تاسو په جریان کې یاست کې طالبان دا اول سره وایي چې د سولې لپاره دوه اساسي ټکي یادوي. اول دوی دا یادوي چې د خارجانو وتل د افغانستان صلح بیا دغه لارې بیا ته طریقې نشي راتلی. دوهم چې یو داسې نظام راسي چې هغه د افغانستان د خلکو د اسلامي عنانیت سره مطابق نظام وي، نور د قدرت په شریک کېدو بل څه بل څه دا ټکي دوی خپل تر اوسه پورې یاد کړي نه دي. نو زما فکر باندې که یو داسې میکانیزم وي چې هغه دغه ټکي پکښي کې وي په هغه میکانیزم باندې صلح راځي، خو په فکر باندې طالبان په هغه کې ټول خپل ځان شریک بولي او دا به تایید کړي. او ملا برادر اخوان به البته په دغه موضوع کې د ننه موثر شخص وي او دی هم د سړی نه دی چې د دې د باندې یو خبره وکړي.
داسې ویل کېږي چې ملا برادر د زلمی خلیلزاد د هڅو په نتیجه کې خوشی شوی، نو کدا خبره رښتیا وي خلیلزاد له پاکستان نه د څه لپاره د ملا برادر د خوشی کولو غوښتنه کړې؟
ما فکر باندې ور خو بدون وایو چې د طالبانو خبره ده او یو عامه اوازه او انګازه ده. طالبان خپل وایي چې ملا برادر یکم وایشتي او به کوم معاملې را خوشی شوی دي او یو اوازه ده. دا د اوازه ته کبي راسو نو زما فکر باندې د خلیلزاد هلی زلو ته هر چا د شک په سترګه باندې کتل. خلیلزاد ته مناسب دا و چې د یو داسې کار کړی وای چې هغه یو اندازه دا د خلکو د شک نظر د داسې استسوي وای. نو که چیرې دا کار د کړی وي نو کېدلی شي چې دا به په دې نسبت وي چې خپله د طالبانو د پاکستان ترمن خپل خبري وي وختوم د لا برادر اخون غریب په حبس کې دی تیسو تقریبا تکم نه کال الته د تیس و په پاکستانانو هم تر اوسه پوری نور دای نه سپای ساتره پیدا نه ورته کول نو چیسته پر به ساتي نو دغه وخت پرسو خلاص کړی دی.
اکبر اغا تاسو پرختیا باور لرئ چې د طالبانو او پاکستان ترمنز هم خبری کیږي او طالبان د پاکستان له حکومت نه د خپل یو کس د راخوشي کولو غوښتنه کوي؟
دا عادت او رواج دی په دنیا کې. یو سړی دی په افغانستان په حکومت کې مړ وي نو حکومت ډېر مجرم ګڼلی وي، لیکن بیا هم هغه څوک چې د ده طرف ته وي هغه طرف پسې راځي، کوشش یې کوي چې خلاص یې کړي. هر څوک چې په یو مشکل کې اخته سو هغه قریبانو دوستانو انډوالانې ټول د دې کوشش کوي چې د دې مشکل یې راوباسي.
مګر ویل کېږي اکبر هغه ویل کېږي چې د پاکستان او د طالبانو اړیکې تر دې نه ډېر زیات نږدې دي چې د دوی ترمنځ داسې غوښتنې وشي.
زه فکر نه کوم، ځکه چې کچیرې اړیکې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ ډېرې دي، دې وایي بیا دوی طالبان لکه موږ څه چې وینو ډېر تعداد سره د پاکستان سره بندیان دي، یا داسې غټ خلک لکه اوس چې موږ ته چې دا دي د ده په باب باندې غویرو هغه د پاکستان سره نه کاله تېروي، نو دا خپله په دې باندې دلالت کوي چې د پاکستان او د طالبانو سره پابند اړیکې ډېرې زیاتې نه دي.
په دې برخه کې ډېرې زیاتې خبرې کېدای شي. یوه خبره دام ده چې ملا برادر د پاکستان د پوځ له پالیسیو سره جوړ نه و او د طالبانو د مشرتابه برعکس د سولې په هڅو کې لیوالتیا درلوده.
زه دوی ویلی سبا چې پاکستان چې هر څوک نیسي هغه خامخا خلک تبصیرې باندې کوي چې یا د پاکستان د سیاست سره جوړ نه و، یا د افغانستان د حکومت سره د خپل اړیکې وي، یا بل څه یا بل څه. خو زه فکر نه کوم چې داسې به وي. زما داسې نظر دی چې زه پاکستان نیولی وم، بیا یې افغانستان ته تسلیم کړم او افغانستان دغه کړم. د دې ما سره په بد کې ډېر نور خلک و چې هغه پاکستان نیولي وه. خو زه دوی ویلی سب چې پاکستان هم داسې خلک هم نیولي دي چې خارجان ورته وایي چې دغه سړی ونیسه هغه یې ونیسي. یا مثلا ځینې خلک یې رښتیا د پاکستان د خپل په طبیعت باندې نه دي او هغه یې ونیسي، یا بل څه یا بل څه. د دې دپاره زما فکر مختلف عوامل وي، خاص خاص د برادر خود په باب کې زه خپل داسې یو مشخص عامل ما ته په فکر کې نه راځي چې هغه سړی هغه ته اشاره وکړي چې په دغه نسبت یې نیولی.
د طالبانو د واکمنۍ د محلي او چارواکی اکبر آغا.
د شنبه په ورځ په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونې ټوله ورځ په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 0.15 څپه.
سبا چې کوم وخت د انتخاباتو لپاره په کندهار کې رای ورکول پیل شي، ازادي راډیو هم پیل شي، یعنی د سهار په 2 بجو، او د کندهار انتخابات د ماښام تر 2 بجو سبا له ازادي راډیو تعقیبوو. د کندهار د ټاکنو د کمیسیون مشر نعمت الله وردک وایي چې د سبا ورځې د ولسي جرګې انتخاباتو لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي وردک سره د ټاکنو د چمتووالي په اړه مرکه کړې.
ټاکل شوی چې سبا شنبه په کندهار کې د ولسی جرګې ټاکنې ترسره شي، تاسو په دې برخه کې څومره چمتووالی لري؟
نو موږ په بشپړ ډول آمادګي لرو او کومه خاصه ستونزه نشته. د انجینری ټیمونه او همدارنګه امنیتي ارګانونه نه دي، موږ د کمیسیون کارکوونکي د ټول په دې باندې مصروف دي، څو چې مرکزونه اکمال کوو د سبا ورځې لپاره آمادګي ولرو کاملا آماده یو.
د امنیتي خطر ست څومره ډار درکول سوی سره لدی چې د کندهار د ورستی پیښ په خاطر ټاکنې دی ویونی لپاره وځندل؟
بله، متاسفانه چې ورستی پیښه درناکه پیښه وه، لوی غمیزه وه د ټول افغانستان لپاره، او همدا وجه وه چې ټاکنې وځندل. خو بیا هم زړور امنیتي ارګانونه ژمن دي او هغې واده راکړې د موږ سره اوږه په اوږه ولاړ دي ترڅو د ټاکنو د ورځې امنیت خوندي کړي.
د افغانستان په 2 ولایتونو کې چې د تېرې شنبې په ورځ ټاکنې وسوې، پر مهال یو شمېر تخنیکي او نورې ستونزې رامنځته شوې، تاسو دغه ستونزو ته څومره متوجه یاست او په دې برخه کې مو تدابیر څه دي؟
نو موږ خو ځینې ستونزې چې موږ اورېدلې وې یا موږ ته د رهبرۍ په سطح هغه په ګوته شوې وې چې هغو ته ډېره توجه وکړو. د دې په خاطر چې ډېر احتیاط مو کړی وي، د مرکزي دفتر نه یو تخنیکي ټیم موږ راوغوښتو ترڅو د خپل کارمندان د بایومیټریک په بخش کې دووري او درې وري هغه ته ټریننګونه ورکو او نوې دستګاوې د مرکز نه انتقال کو تاسو چې هغه اوارز یا مشکل هم چې په نورو ولایاتو کې درلودل چې په قندهار کې تکرار نشي.
په تیرو ټاکنو کې په قندهار کې د رایې ورکولو 250 مرکزونه وه. دا ځل ویل کېږي چې یو شمېر مرکزونه تړل شوي او په دوو ولسوالیو معروف او نیش کې ټاکنې نه ترسره کېږي. په مجموع کې څومره مرکزونه فعال دي؟
په قندهار کې په 103 مرکزو کې ثبتنام شوی، هغه نوملیکنه چې شوې نو موږ کوشش هم دا دی چې 103 مرکزونه موږ ټول خلاص ولرو ترڅو چې هغه چا چې ثبتنام کړی هغه راشي په خپلو مرکزو کې او خپل دفاع کې نمان ته رایه وکاروي. 103 مرکزونه چې 1014 محله کېږي هغه به ټول خلاص وي.
او دغه ولسوالیو په اړه چې په معروف او نیش کې ټاکنې نه کېږي او د څلورو نورو ولسوالیو یوازې په مرکزونو کې به ټاکنې کېږي،
نو دا خو عمومي ستونزه ده. په دوو ولسوالیو کې البته نوملیکنه نه ده شوې، کله چې نوملیکنه نه وي شوې نو غلطه ټاکنې نه کېږي.
د ورسی پښتنې په توګه په کندهار کې شاوخوا 1500 لکه، البته 1500 کسانو نوملیکنه کړې چې دا تر کابل ورسته د نوملیکنې په درجه بندۍ کې دوهم ځای لري. آیا د دې امکان شته چې دغه ټاکنې دي د دوهمې ورځې لپاره هم وغځېږي؟
نو موږ کوشش هم دا دی چې دا ټاکنې د دوهمې ورځې لپاره ونه غځېږي، او کوشش هم دا دی چې په ټاکلي وخت چې هغه د سهار 2 بجې دي موږ کاملا نماده اوسو او درنو کندهاریانو ته بلنه ورکړي، او بیا هم د تاسو د رادیو د طریقه دی ته بلنه ورکوو د سهار 2 بجې دی خپلو مرکزونو ته لاړ شي او هغه ته خپله رایه وکړوي. د مازدیګر ته 4 بجې پورې موږ رسمي ټیم لرو، بیا هم کوم کسان د رای نه پاتې کېږي پس د 4 بجې نه موږ قانون دادی چې هغه څوک چې هلته حضور ولري یا په قطار کې وي موږ غلطه یو کس درو ته څو چې هغه ختمیږي موږ کار ته دوام ورکوو، نو دوه مروز د پوره نه غځيږي.
تشکر
ډیره مننه.
بیا هم د انتخاباتو په اړه، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د 6 ولایتونو حساس مواد او د رایو نتیجې کابل ته انتقال شوي او د کمیسیون ډیټابیس ته د موادو د واردولو پروسه نن پیلېږي. دغه کمیسیون ټینګار کوي چې د پروسې شفافیت په اړه خلکو ته ځواب ورکوونکی دی. د ولسي جرګې انتخابات د تلې په 28 او 29 له کندهار او غزنی پرته د هیواد په 22 ولایتونو کې ترسره شول او سبا په کندهار کې د انتخابات ترسره کیږي. ناجا صافی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې حساس مواد او د رایو نتایج کابل ته انتقال شوي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ورځې تر پایه به د یو شمېر نورو ولایتونو د رایو نتایج هم کابل ته ورسیږي.
همدا اوس په همدغه د موادو پر راټولولو باندې زموږ همکاران مصروف دي او کنل به هم ان شاء الله نن د مواد راورسیږي، او په همدغه ترتیب سره به پراتول کو ورځو کې د ټولو ولایتونو څخه موږ دغه مواد له ځان سره ولرو او لاغي ورسته به د سکن کیږي هغه نتایج او هغه به سیستم ته داخليږي تر څو وتوانیږو ورسته لدی بیا هغه تور سپین سره جلا کړو او حق اقدار ته وسپارل شي.
ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د رواني لمدیز میاشتې په 19 نیټه او وروسته پایلې د راتلونکي د میاشتې په 9 اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تازه ویلي چې ستونزو ته په کتو ممکن دغه پایلې په خپل وخت اعلان نشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی 2 ورځې وړاندې ویلي و چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به ممکن په لږ ځنډ اعلان شي.
زه هیله مندیم چې موږ مطابق دغه مهال ویش د افغانستان خلکو ته ابتدایي نتایج اعلان کړو، ولی یو نقطه شته چې دغه سیستم دا ځل لږ پیچلی دی، مغلق دی، او شاید نسب کې نه لږ تاخیر سره شاید اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 2 ورځې وړاندې رای شمیرنه پیل کړه او ډاډ یې ورکړ چې د ولسي جرګې د انتخاباتو رای شمیرنه به شفاف او په جدي ډول ترسره شي. دغه کمیسیون ویلي هڅه کوي تورې او سپینې رای سره بیلې کړي. د انتخاباتو د سر ځینې بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه خلکو ته ډاډ ورکړی و، خو د انتخاباتو په ورځ ولیدل شول چې ډېرې دغه شمنی عملی نشوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د جمعې په ورځ ویل ډیر باور نه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به دغه پروسه سم ترسره کړي.
اوس هم ډیر باوري نه یو، ولې غواړو چې کمیسیون سره همکاري وکړي په ټولو معنی باندې، تر څو دغه لړۍ په بریالیتوب سره سرته ورسیږي. بیا نو زه په دې باوري یم چې دغه پروسه به شاید منلی ډېر سخت شي. اوس چې موږ اندېښنه لرو، هغه دا ده چې دغه لړۍ به اوږده شي، او دغه اوږدوالی به د ولسمشریزو ټاکنو پر نېټې او همدارنګه چمتووالی باندې به خپله تاثیرات ولري.
نوموړي همدارنګه وویل چې د حساسو موادو د انتقال پر مهال باید له پوره دقت نه کار واخیستل شي، سو دغه مواد په خوندي توګه مرکز ته ورسیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د شپږو ولایتونو د انتخاباتو نتیجې کابل ته انتقال شوې دي. په خوست کې د ولسي جرګې یو شمېر نوماندانو غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې د بایومیټریک پرته کارول شوې رایې باطل اعلان شي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شئ، خو اوس له خبرتیا وروسته یوه نړیواله مسله راخلو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتو په دې اړه څېړنې پیل کړي چې آیا هغه وسلې چې د امریکا سمندري ځواکونو په خلیج کې موندلې دي ایران یمن ته استولې کنه. که څه هم معلومه نه ده چې دا وسلې به حتماً ایران استولې وي، خو ملګرو ملتو او متحد ایالتونو له دې مخکې هم د یمن حوثي یاغیانو ته د وسلو د استولو تور پر ایران لګولی و. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
امریکایي چارواکو د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو مفتشانو ته بلنه ورکړه چې معلومه کړي آیا د متحدو ایالاتو د سمندري ځواکونو لخوا په خلیج کې موندل شوې وسلې به د یمن حوثي اغیانو ته د ایران لخوا د قاچاقي وسلو د استولو شواهد په لاس ورکړي که نه. د ملګرو ملتونو څېړونکو په دې لړ کې د هغو څه باندې 2500 کلشنکوفونو او د وسلو د نورو ډولونو معاینه پیل کړې ده چې د امریکا سمندري ځواکونو د یمن سواحلو ته نږدې موندلې دي. د دوی د څېړنو هدف د دې حقیقت روښانه کول دي چې آیا دا وسلې له ایران څخه استول شوي که له سومالیا څخه. په سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان ادمیرال سکات سترني پرون د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د عدن په خلیج او د یمن په اوبو کې د وسلو د قاچاق یو ډیر لوی دهلیز شته. سترني په دې اړه چې آیا د وسلې ایران یمن ته استولې له څه ویلو ډډه وکړه، خو هغه تایید کړه چې د دې وسلو د تفتیش لپاره د ملګرو ملتونو موظف څېړونکي د ایران، یمن او سومالیا د وسلو متخصصان دي. ملګرو ملتونو په وار وار تور لګولی چې ایران له غیر قانوني لارو یمن ته د وسلو په استولو سره حوثي اغیانو ته د وسلو پر ورکولو د بندیز له پریکړه لیک څخه سرغړونه کوي، خو له دې سره سره د امریکا سمندري ځواکونه چې د یمن په شاوخوا اوبو کې ګزمې کوي حوثیانو ته د وسلو د قاچاق یوازې د ګوتو په شمار موارد موندلی دي. په دې لړ کې وروستی مورد په اګست میاشت کې د وسلو د یوې نوې زیرمې موندل و چې د ملګرو ملتونو مفتشانې اوس لیدو ته ورغلي دي. د وسلو دا لویه بسته د امریکا سمندري ځواکونو په خلیج کې د ګزمې پر مهال وموندله. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکي وایي دا وسلې د یمن د سواحلو په 70 کیلومترۍ کې له یوې کشتۍ څخه بلې کوچنۍ کشتۍ ته د ښکته کولو پر مهال ولیدلې. دوی زیاتوي چې سرتیرو دا کشتۍ ودروله او د هغې له عملې سره تر خبرو وروسته ورته معلومه شوه چې د وسلو قاچاق بران دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان وویل چې دا وسلې په پلاستیک کې تاو او په شنو بوجیو کې ځای پر ځای شوې وې. د امریکا د سمندري ځواکونو یو بل افسر ویلي ډېر احتمال شته چې دا وسلې به له ایران څخه نه بلکې له سومالیا څخه یمن ته قاچاق کېدلې، خو دا افسر زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د څارونکو له پلټنو وروسته به وروستۍ نتیجه معلومه شي. ستاسو له پیغامونو
د کندهار اوسیدونکو سمیع الله جانان او حمید الله ترینو.
د شنبه په ورځ په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونې ټوله ورځ په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 100.5 څپه.
سبا د سهار لوو د ماشام تر 2 بجو پورې ازادي راډیو د کندهار د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه له تاسو سره شیبه په شیبه د دغه انتخاباتو بهیر څاري او معلومات درکوي. خو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې په خوست کې د ولسی جرګې یو شمېر نمایندانو غوښتنه کړې چې په ټاکنو کې د بایومټریک پرته کارول شوې رایې باطل اعلان شي. مخکې تر دې چې دې راپور ته مخه کړو، لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه د راتلونکي اونۍ پای ته تر رسیدو مخکې جوړیږي. د لوګر ولایت د امنیه قومندانۍ په دې ولایت کې د 2 طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا وسی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عربستان وغوښتل چې د وژل شوي خبریال جمال خاشقچی د مړي ځای دې وښيي. د امریکا د ملي امنیت رئیس جان بولټن وایي واشنگتن د مسکو پر وړاندې د روسي او ګرجستان ترمنځ د 2008 کال د جګړې په خاطر ټول هغومره بندیزونه لګولي و چې ورته اړتیا وه، او ټاکل شوی ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان راتلونکې اونۍ چین ته سفر وکړي.
په خوست کې د ولسی جرګې یو شمېر نمایندانو غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې د بایومټریک پرته کارول شوې رایې باطل اعلان شي، او د رایې اچونې صندوقونه دې هم د نمایندانو او کورنیو او بهرنیو ناظرینو مخې ته له سره وشمېرل شي. معترضو نمایندانو ویلي هغه کسان چې په غیر قانوني ډول د درغلیو په هدف د ټاکنو په بهیر کې مداخلې کړي د تحقیقاتو لپاره دي عدلي او قضایي ادارو ته وروپېژندل شي. د مسؤلینو په خبره د افغانستان د ولسی جرګې په ټول ټاکنو کې شاوخوا 4 میلیونه کسانو خپلې رایې کارولې دي، البته کندهار او غزنی په دې کې نه دي شامل. نجیب الله الخیل له خوسته راپور لري.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د ولسی جرګې 15 نمایندانو او یو شمېر قومي مشرانو او دینی عالمانو د یوې خبري ناستې پر مهال د افغانستان د ټاکنو او شکایاتو له خپلواکو کمیسیونونو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د ولسی جرګې په ټاکنو کې یوازې هغه رایې وشمېرل شي چې د بایومټریک له لارې کارول شوي وي. معترضو نمایندانو ګواښ وکړ که د ټاکنو او شکایاتو خپلواک کمیسیونونه د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي نو پایلې به د دوی لپاره د منلو وړ نه وي او په مدني حرکتونو به لاس بوریږي. په خبري ناسته کې د ولسی جرګې یو تنومان حافظ الله صبري ویل هغه رای چې بایومټریک نوي دوی منلو ته تیار نه دي.
هغه رای چې د بایومټریک د سیستم نه وتلی نوي موږ هیڅ کلام نه منو، موږ قابل د قبول نه دي. په ټیبي کې یو رقم دی، صندوق کې رای بل رقم دی. موږ جدي غوښتنه داغه دو چې دغه ورکې د موږ ته په عام محضر کې د دوړو کمیسیونونو په مخ کې په عام محضر کې موږ ته وشمېرل شي.
د ولسی جرګې یو بل نومان عبدالولي واحد ځای بیا د یو شمېر سیمو او ولسوالۍ نومونه اخلي چې هلته د بایومټریک سیستم نه دی کارول شوی،
لکه تڼي، سپیره، اسماعیل خیل، مندوزی، موساخیل، صبري، باک، علیشیر، حتی د ځاځي میدان په ځینو سیمو کې بایومټریک سیستم نه دی کارول شوی، او په سازمانی هفته شکل سره دا سیستم غیر فعال ښودل شوی دی. دا د مشخصو نمایندانو په غوښتنه په دې ولسوالیو کې بایومټریک سیستم غیر فعال ښودل شوی دی تر څو دوی ته د پراخې درغلۍ زمینه مساعده شي.
په خبري کانفرانس کې د ولسی جرګې د نومان امیر بهیر لخوا د نمایندانو 4 مادي پرېکړې لیکه ولوستل شو چې په کې غوښتنه شوي
ټولې هغه رایې چې د خوست په کچه په ټاکنیزو مرکزونو کې د بایومټریک پرته کارول شوي رایې دي باطلې اعلان شي. د ټولو ټاکنیزو مرکزونو کارول شوي رایې دي د نمایندانو، د داخلي او خارجي ناظرانو د بیا ځل لپاره د رایې اچونې په کمیسیون کې وشمېرل شي. ټولو هغه کسانو چې د ټاکنو په دې ملي په بهیر کې مداخله کړي تحقیق لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپېژندل شي.
بل ځای په ورته توګه د یووالي او بدلون کاروان د بنسټ په انګړ کې هم د ګڼو دیني عالمانو او قومي مخورو په ګډون غونډه جوړه شوې وه. هغوی هم ویل چې په ټاکنو کې د یوازې د بایومټریک له لارې کارول شوې رایې وشمېرل شي. مولوي ولید ګل وویل
که دې ومنله نن نه مې ځینې غار ده زه د یوې منطقې خطیب یم، رئیست جمهوریت به انتخابات کیږي ولایتي شورا ته وکیږي دا غا غوځي ممبر نه کم چې وای نه چوي دا را سم نه لري
په خوست کې د ولسی جرګې نوماندانو داسې مهال پټاکنو کې په کراول شو راوي کې د شفافیت د تامین غوښتنه کړې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې رایې شمیرنه به په شفاف او جدي ډول ترسره شي د دغه کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد په همدې ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې هڅه کوي توري او سپینې رایې سره بیلې کړي
د شنبه په ورځ په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونې ټوله ورځ په منځنۍ څپه 12.6 او د اف ام په 0.15 څپه
وړاندې د ازادۍ او اورېدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو او دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي خو مخکې تر دې 19 پروګرامه کونړ ته مخه کوو د سید جمال الدین افغان په پوهنتون کې د نړیوالو په مالی مرسته د اتیا کمپیوټرو یو کمپیوټر خونه او د 50 کیلو واټو لمریز برېښنا د سکا جوړه شوه ل کونړه د سید رډو خبريال روح الله انوري راپور لري
لوړوز د کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د چار رئیس پوهنوال امیر محمد کاموال د آی ټی سنټر او د سولري برېښنا شبکې د جوړېدا پر مهال 13 ورځ ازادي راډیو ته ویل که څه هم چې د بودیجی په لحاظ د لوړو زده کړو وزارت ډیر کم امکانات لري خو دوی هڅه کوي چې هیوادوالو ته د باکیفیت لوړو زده کړو زمینه برابر کړي
ترڅو چې د باکیفیت لوړو زده کړو خاوندان نشو هیڅ کله نړیوال خصوصي د گاونډیانو سره هم سیالي نشي کولای گاونډیان ته به څنګه تشکست ورکړي په یوازینی ډګر کې تشکست ورکول شو هغه دا چې موږ تاسو
د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد د لمریز برېښنا او د کمپیوټر لیب د پروژو د ځانګړتیا او پاړه وویل
قیمت 10,015,000 افغانۍ دي د آی سی ټی سنټر یا ټکنالوژي معلوماتي شبکه د پوهنتون لپاره د اهمترینو پروژو څخه ده چې د دې په ذریعه باندې د پانتون ټول منسوبین د عالی تحصیلاتو په برخه کې او همدارنګه د نورو علمي څېړنو او د معتبرو منابعو سره او د دنیا د معتبرو پانتونو سره د رابطې یو عمده اصل دی د دینه مناسبه استفاده چې حد اقل په ورځ کې به 1500 نفرو ته ټریننګ ورکول کیږي
په یاد پوهنتون کې شاوخوا 4000 او 1500 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي د کونړ همیشه بهان سند پر غاړه پروت پوهنتون هم د برېښنا له نعمت به برخه ده خو سی اله یو برخه د سولري برېښنا په وسیله رڼا شو او کمپیوټر یې روښانه شوی محصلین د یادو پروژو په بشپړېدو خوختي
مې عمران د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ وسیدین کيم محصلینو د استادانو ډیره ضروری او اهم اړتیا و غواړو چې د پانتون د نورو پانتونو سره یو مساوي کو دا پانتون چې څنګه ده منګه ته ډیره دغه برېښنا اړتیا زخت ډیره ضروری و ځکه چې موږ پانتون د برېښنا نه ډیر پس پاتې ده کونړ غوند دغه ولایت د غونډې ساحې د برېښنا نه ډیر نا امید دي
موږ صلاح خان د کونړ ولایت د اسمار وسالي اوسېدون کې مپلن د اقتصاد پنځه دویم کال محصول انټرنیټ زموږ لپاره ډیر مهم دی نړۍ چې دا په یو کلی باندې بدل شوې ده او په انټرنیټ کې چې کوی چې په زرګونو کتابونه شي دي هلته موجود دي زموږ لپاره د خوشحالۍ زیری دی او په دې په واسطه به موږ وکولی شو چې د نړۍ کوم کلی چې دی هغې ته موږ له نږدې نه لاسرسی وکړو او کومې ستونزې او مشکلات چې دي خپل حل
د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساينس د پونزي په ګډون 15 پونزي لري چې تر دې دمه د کمپیوټر ساينس پونزي د کمپیوټرونو او برېښنا د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخو لیاد پونزي دوه دورې محصلین په داسې حال کې فارغ شول چې په پونزي کې کمپیوټر نو موجود د نړیوال بانک په مالی مرسته چې اوس ورته د لمریز برېښنا د سیستم د برابرولو ترڅنګ د اتیو کمپیوټرونو د ورکړې او د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې شوې د محصلینو او د پوهنتون ادارې اړوند ستونزې حل کېدای شي
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هله ومني. دوستانو د نن ورځې پروګرام تر ډیره د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو په تړاو تاسو راغلو پیغامونو ته ځانګړې سوي چې د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې مشتر رسیدلې دي. که څه هم د ازادي راډیو د انتخاباتو په اړه ډیر راپورونه وخت په وخت خپاره کړل، خو یو ځل بیا مې په دې خبرونه کې تاسو هغه اندېښنې راخیستې چې د انتخاباتو د ځینو نیمګړتیاو په اړه تاسو را سره شریکې کړې دي او تمه لري چې دغو شکایتونو او یا دغو ستونزو ته رسیدګي وسي. ستاسو پیغامونه او بیا وروسته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالۍ سره د ازادي راډیو مرکه هم اوریدلی سي.
ولایت مرکز شرنج ته خبرې کوم، په انتخاباتي پروسه کې هغه لسونس له مرکز دوباره راغلی دي، د ډیرو خلکو نومونه ایستلي دي، سټیکر یې وهلی ده او یو ځای سر شوي دي، اوس ټول لسونو چې وتلي دي. دا پروسه بیخي له چالش سره مخامخ کوي او پروسه یې له ناکامۍ سره مخامخ کوي او د خلکو زول دي ملي پروسه نه توریږي. دا زما پیغام و زه نوماند مومن کټوازای.
زابل د ولایت نه خبرې ترته کوم. په دې زابل کې ټول ټاکنو کې سره دلغري او په دغه باندې چې له مکتبه د باندې به خلک ولاړو، کله تاسو ساتیا ورکه ابلبل توخي ساتیا ورکه ابلبل انجینر ساتیا ورکه، خو خبره دا ده چې دغه دلغري نه وایي چې هغه به ما ورته وویل چې موږ خپل دغه سره پرېږده. دغه څه نور ډېر نه هېڅ امنیت ډېر برابر و، هېڅ کیسه نه وه، نور ډېر ښه خلک په شوق زوت ورل، خو دغه خلک چې دغه بې سواده خلک
انتخابات په دې خراب سرکانو کې موټران نشته، اوس یو سړی چې دغه نخت لکه دا د یا لس کیلومتره یا پنځه کیلومتره په پښو ځي بل محل ته، هغه به په ځیر چې په پښو خلک روان سره نشته، وسایل نشته خلک ورسېږي. نو زما خپله دغه پیغام دی، دغه مشکلات ډېر نه په دغه انتخاباتو کې سخت مشکلات خلک زر مایوس سره رایه نه کوي، خپل غلط ته به ولاړه ده.
السلام علیکم. حتی اوس له غزنی ولایت خبرې کوم. بدبختانه چې د پارلمان پخوانی غړي په غټ اکثریت سره د افغان ملت په وړاندې باندې نه تنها چې مثبت کارونه کړي د قناعت وړ ولو، بلکې هغوی د ملت په استازیتوب د ملت بچیانو او شته ملت ته داسې ناوړه پیغام پرېښود. که چیرې ذهنونه پاک نه شي او یا هم اوسني وکیلان خپل مسؤلیتونه په پوره توګه ترسره نه کړي، هغوی ناوړه اعمالو ته دوام ورکړي، دا به یوه ډېره بده پیښه وي او بده واقع به ولري.
السلام علیکم. زه نور احمد نوری د هلمند ولایت د نغلي ولسوالۍ د لوی مانده د سیمې تاسو ته پیغام پرېږدم. بیا هم د انتخاباتو په هکله تاسو ته پیغام پرېږدم. د انتخاباتو تیر سره تاسو ته او ټول اورېدونکو ته زه مبارکي وایم او ټول افغانستان خلکو ته مبارکي وایم. زه ډېر خفه یم ځکه چې ما په دې انتخابات کې ګډون ونه کړ. زموږ سیمه د طالبانو په لاس کې ده. خپل تذکره مې سټیکر کړې وه. ما دا هغه چې پاسونه موږ ته طالبان اختارونه راکړي وو که څوک لاړه په انتخاباتو کې برخه واخله د هغه لاس یا ګوتې به پرې کېږي. نو موږ ډېر خفه یو زموږ د سیمې خلک. موږ ځکه تذکرې هم سټیکر کړي نو سره یې چې موږ برخه وانخیستل انتخاباتو کې. خپله خو مې تذکره مې سټیکر کړې ده. موږ په انتخاباتو کې مې ګډون ونه کړ. بیا هم د انتخاباتو مبارکي د افغانستان ټولو خلکو ته وایم. یو ځل بیا د افغانستان خلکو نړۍ ته ښکاره کړي چې موږ هم ډیموکراسي منونکي خلک یو. موږ هم ډیموکراسي منو. نو د افغانستان خلکو نړۍ ته ښکاره کړي چې یو ځل بیا پټاونه او توغندۍ په شارو باندې ولیدل. ما دوی ولاړه پتاکه ورکړه. نو د افغانستان د زړولو خلکو څخه ډېره مننه کوم. حتی چې زه ډېر خواشینی په دې یم چې ما خپل خپله رایه ونه کارول خپل خوښې کاندید ته مې رایه ورنه کړه. نو کاندیدان انتخاب کړي وو خو ځکه رایه ورنه کړه چې زموږ سیمه طالبانو په لاس زموږ ته اختارونه را کړي وو. زموږ لارې درې څلور ورځې مخکې ته انتخابات له ښار ته بندې کړي، لا هم تر اوسه بندې دي. مننه. السلام علیکم.
زه سوهیل احمد د نورستان ولایت دوانت ولسوالۍ یم. دوانت ولسوالۍ د انتخاباتو په درغلې باندې صندوقونه ډک کړي دي، نه په بایومیټریک باندې، سره د رئیس سره د کارمندانانو نه درغلې کول. شفاف انتخابات ته خلک نه پرېښودل. نظامي ځواکونه هم درغلې کول. زموږ هیله دا ده چې آینده مشران، رئیسان، کارمندانان دې دغسې منتخب نکړي. والسلام.
عبید رحمان خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه. پیغام دا دی چې سږنی ټاکنې په ننګرهار ولایت کې غیر شفافه ټاکنې وي او درغلې نه پکې شوي. بغیر د میتریک او بغیر د سټیکر خلکو رایې ټیک مار کړي وچول شوي. د ننګرهار ولایت مختلفو محلونو کې داسې رایې جوړ شوي دي چې ښځو ته تیار په نښه شوي اصلې شوي کاندیدانو رایې پاډې ورکول شوي او صندوقونه ته اچول شوي.
بلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باوجود د دې چې افغانستان خلکو انتخابات وکړل خپل د وینو په بدل کې وکړل خپل د سرونو په بدل کې وکړل انتخابات په افغانستان کې وسول، خو یو مشکل چې د افغانستان خلکو ته جوړ و دا چې نه میلیونه خلکو رایه ورکړې وه او اخر راله درې میلیونه ته یا څلور میلیونه په شاوخوا کې، همدغه مشکل د افغانستان د خلکو